द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نهې ورځ کال 2013 د مئی د میاشتې 28 نیټه ده وخت شبې په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګلرس او د ماسخوتن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمې ګنټې خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم افغان طالبانو په پایتخت کابل کې د نورو حملو خبرداري ورکړه ده اخو د افغانستان دفاع وزارت ویلي د دوی پولیس او پوز په هر ممکنه طریقه د خپل اولس حفاظت لپاره تیار دي د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو د ایران سره د کومې نوې اټمي لوزنامې د پاره د غوښتنو یو پراخه فهرست خپور کړی دی ویلي کچری ایران خپل رویه بدله نه کړه نو د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه به پې ولګول شي او د شام حکومت د ګلپورز هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګنې دوی د پایتخت دمشق سویلي برخې نه د داعشتونلارو د وستو لپاره د دغه ډلې سره تړون کړی دی اوس وکړئ د خبرونو تفصیل ته
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل
طالبانو په افغان پایتخت کابل کې د نورو حملو خبرداري ورکړه ده او په عام اولسي غږ کړه ده چې ځان د پوځي مرکزونو نه لري وساتي چرته چې په ځانمرګي حملو او چاودنو کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله عامو خلکو ته اوښتي اخو د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو خبرداري په جواب کې ویلي د دې پولیس او پوز په هر ممکنه طریقه د خپل اولس حفاظت لپاره تیار دي او زیاته کړي دوی به تونلاري خپل غیر اسلامي او غیر انساني مقصدونو ترلاسه کولو ته پرې نږدي طالبانو د دې وړاندې هم عامو خلکو ته داسې قسم خبرداری ورکړي چې په کې تیر هفته د غربي خار فرا قبضه کولو ناکامه کوشش په وخت هم خلکو ته داسې خبرداری ورکړل شوی خو فکر کېږي دا اول ځل دی چې طالبانو د کابل اوسیدونکو ته داسې خبرداری ورکړي د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو د ایران سره د کومې نوې اټمي لوزنامې د پاره د غوښتنو یو فراخه فهرست خپور کړی دی او ویلي کچري ایران خپل رویه بدله نه کړه نو د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه به پې ولګول شي د ګلپورز د هریټیج فاونډیشن مثلنې اداره کې د بنا په وخت مایک پمپیو وویل ایران د افغانستان طالبانو د لبنان حزب الله د فلسطین حماس او د یمن حوثي وسلوالو د ملاتړ نه لاس واخلي د ایران سره د کومې نوې معاهدې د پاره په شرطونو کې مایک پمپیو وویل چې ایران به د اټمي وسلو په تکل کې هلې ځلې د همیشه لپاره ختموي د بالیسټیک میزایلو پروګرام نه به لاس په سر کیږي او په منځني ختیځ کې به بې ثباتي رامنځته کوونکي هلې ځلې ودروي د شام حکومت د ګلپورز هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګنې دوی د پایتخت دمشق سویلي برخې نه د داعشتونلارو د وتلو لپاره د دغه ډلې سره تړون کړی دی د شام حکومتي میډیا د دای سره د تلون رپورټونه رد کړي او اعلان یې کړي چې د الحجر الاسود او یرموک کیمپ باندې کنټرول ترلاسه کول د دې لپاره غټه پوځي ګټه ده د پایتخت د مشسویل اړخته د دغه سیمه کنټرول کولو لپاره په وروستیو ورځو کې د شام حکومت سخته بمباري کړې وه وایټ هاوس وایي د انصاف وزارت په د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په پلټنو کې د صدر ډانلډ ټرمپ هغه دابو هم پلټنې کوي چې وایي د ملک استخباراتي ادارې اف بي آی د ښاغلي ټرمپ کمپین باندې د جاسوسۍ لپاره خپل یو جاسوس وردن نه کړو دا اعلان په داسې حال مخې ته راغلی چې صدر ټرمپ د دغه دعوو د پلټنو غوښتنه کړې وه او د ګل په ورځ یې د مرستیال اټارنی جنرل راډ روزنسټین او د اف بي آی ډایرکټر کرسټوفر ری سره لیدل کتل کړي دي د امریکای او شمال کوریا ترمنځ د کېدونکو غونډې د کامیابۍ امکان په اړه شکونو ترڅنګ صدر ټرمپ نن د نهې په ورځ په وایټ هاوس کې د سویلي کوریا صدر جا مون جا ان سره لیدل کتل کوي تم سرګندېږي چې مون جا ان به د خپل دوه غنټو ملاقات په وخت صدر ټرمپ د دې یقین کولو کوشش کوي چې د شمال کوریا مشر کیم جانګ اون سره ملاقات یو تاریخي کامیابی ترلاسه کولی شي او امریکای د ګلپورس په وینزویلا باندې اقتصادي بندیزونه لګولي او ویلي بندیزونه یې د دغه ملک ته درغلې ډک ټاکنو په وجه لګولي چې پکې صدر نیکولس ماډورو په دویم ځل د شپږو کالو لپاره صدر ټاکلی شوی دی ډانلډ ټرمپ د ګلپورس یو صدارتي حکم لاسلیک کړی د کوم لاندې چې امریکایان د وینزویلا سره د تیلو کاروبار کولو نه منع کړی شوي دي
د وایس اف امریکا ډیب ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. افغان طالبانو د افغانستان پایتخت کابل کې د نورو حملو خبرداري ورکړې ده او په عامو خلکو یې غږ کړی دی چې پوز ځان د پوځي مرکزونو نه لرې وساتي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی پولیس او پوز په هر ممکنه طریقه د خپل اولس د حفاظت لپاره تیار دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د افغان پوز پر ضد د طالبانو حملې دوام لري او د نورو حملو کولو دړکۍ هم ورکړې ده. سیړنکار په دې خبره د تقسیم ښکار دي چې آیا افغان حکومت د طالبانو سره د صلح په اړه خبرې ودروي او کنه جاری وساتي. یاد دی وی چې د پرورۍ په میاشت کې افغان صدر اشرف غنی طالبانو ته بغیر د کوم شرطه د روغې جوړې وړاندیز کړی و، تر دې چې دغه طالبانو ته یې د یو سیاسي ګوند په حیث د پیژنګلو خبره هم کړې وه. په مرکزی افغانستان او غربي برخو کې د پوز پر ضد د خونړیو حملو وروسته طالبانو په کابل ښار کې د پوځي مرکزونو نه د لرې اوسېدو امر عام ملکی خلکو ته کړی دی او وایي چې ډله به یې دغه مرکزونه په هدف کوي. د ګل پورس پرون جاري شوې بیانیه کې طالبانو ویلي دي چې د پوځي استخباراتي او نورو مهمو سرکاری ودانیو باندې دغه حمله یې د الخندق په نوم د سپرلی د عملیاتو برخه ده. دا دړکې په داسې حال ورکړې شوې دي چې په کابل کې څو میاشتې وړاندې طالبانو د هغه خونړۍ موټر به میچاودنې ذمواري په غاړه اخیستې، کومه کې چې د سلو نه زیات عام ملکي خلک وژل شوي وو. وایس اپ امریکا ته د طالبانو پخوانی غړي وحید مجدا ویلي د امریکایانو سره لوزنامې ته د رسیدو نه وړاندې دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د افغان حکومت سره خبرې کول نه غواړي. د زیاتوي چې طالبان ګمان کوي افغان حکومت د امریکا ګوډاګې دی او د دوی وړاندیز ته ځواب هیڅ معنا نه لري. په افغانستان کې یو څیړنکار محمد جواد رحیمی وایي چې طالبانو نه دا تمه ساتل چې د روغې جوړې وړاندیز ته به مثبته ځواب ووایي، نو دا به داسې وي لکه په اسمان کې چې څوک محل جوړول غواړي. وایس اف امریکا ته ښاغلی رحیمی وایي کله چې طالبان خبرو ته کېناستل نه غواړي، نو بیا افغان حکومت له پکار دی چې د خپل نړیوال ملګرو ملکونو په مرسته ګرد ملک طالبانو پر ضد په سختۍ سره پوځي عملیات وکړي. دی وایي چې په نږدېو کې ترخهګره پیښو کې معلوم شوه چې طالبان د پاکستان او ایران په لاسو کې دي او د هغوی په خولې جنګیږي، کوم چې عام خلک وژني، افغان پوز او نړیوال عسکر هر ورځ وژني. ښاغلی رحیمی زیاتوي چې افغان حکومت ته په سفارتي کچ د پاکستان او ایران سره خبرې کول پکار دي چې د تشدد څخه لاس واخلي، او دا چې همدا دوه ملکونه دي چې په افغانستان کې ترخهګر روزي او ورته مرستې ورکوي. دواړه ملکونه دغه تورونه ردوي چې ګنې په افغانستان کې د ترخهګرو سره کومې مرستې کوي. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال امرالله امان وایي چې طالبان اوس تقسیم شوي او دغو کې ځینې ډلې د افغان حکومت پر ضد حمله کوي. دی وایي کله راهسي چې طالبانو د عمري او الهندق په نوم باندې فعالیتونه شروع کړي دي، نو دغه ښایي چې دوی د بریدونو لار خپله کړې ده او افغان حکومت په دفاعي حالت کې ځان غورځولی دی. امرالله امان وایي چې افغان حکومت لا هم د هغه طالبانو پر ضد پوځي عملیات کول پکار دي کومو چې د تشدد لار خپله کړې ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ حکومت د افغانانو په مشرۍ کې او د هغوی په خوخه د روغې جوړې د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا د قومي سلامتیا مشاور جان بولټن وایس اپ امریکا ته وایي چې زما په فکر موږ چې څه غواړو هغه دا دی چې افغان حکومت دې مشرۍ خپل لاسو کې واخلي. دی زیاتوي چې موږ به ګورو طالبان او نورې وسله واله ډلې چې افغان حکومت ته یې خطر جوړ کړی هغوی رښتیا هم روغه جوړه غواړي او کنه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د حکومت لخوا د خبرو اترو په حق له دغه دریز په داسې وخت مخې ته راغلی چې طالبان نیخ په نیغه د امریکا سره خبرو ته کېناستل غواړي، خو امریکا دغه وړاندیز رد کړی دی. د ناټو او امریکایي عسکرو مشر جنرال جان نیکلسن تیره هفته ویلي وو چې موږ او نړیواله ټولنه د دې جګړې پر امن حل غواړو، خو تر هغې وخته که ضرورت وي نو موږ به تاسو د یعنی د افغان حکومت سره ودرېږو تر څو چې دایمي امن راشي. د افغانستان صدر اشرف غنی وایان دوا خان مینپال وایس اف امریکا ته ویلي د افغان حکومت چې د صلح کوم وړاندیز دی، نو دا ځکه چې د افغانستان اولس هم دغه غواړي. دی زیاتوي چې موږ بغیر د کوم شرطه د روغې جوړې وړاندیز کړی. دی وایي چې دروازې د هغه وسلوال ډلو لپاره خلاصې پرتې دي څوک چې افغانان دي او امن غواړي، خو افغانستان حکومت به د شرخوخو پر ضد جګړه ضرور کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا چې ورته د وسلوالو سره د روغې جوړې د کولو ذمواري ورسپارل شوې، دعوه کوي چې د صلح امکانات لا اوس هم موجود دي. د شورا ویان سید احسان طاهری وایس اپ امریکا ته وایي چې مونږ ته راپورټونه د مختلفو ذرایعو او میډیا نه ترلاسه شوي چې وایي طالبان او وسلوال ډلو مشران خپلو کې سلا مشورې کوي چې څه ډول د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان سولې عالی شورا نائب مشر عبدالرحمن سلیم وایي چې جګړه امن ته لارا نه هواروي. کله چې دنه پښتنه وشوا چې طالبانو څخه د مثبت ځواب انتظار پکار دی نو د اویل بالکل پکار دی. خدای زیاتوي چې دا هم ضروری ده چې پرې د باو د پوز لخوا سیاسي او مذهبي ډلو لخوا هم وساتل شي. دی وای اوس یا بیا خو بل اخر به آماده کیږي او طالبانو سره بل کوم لار نشته سوا د دینه چې دروغ جوړي خبرو تراشي.
د وایس اف امریکا د پریډیو دی. د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو د ایران سره د کمی نوې اټمي لوزنامې لپاره د غوښتنو یو پراخه فهرست خپور کړی دی. ویلي دي که چېرې ایران خپله رویه بدله نه کړه نو د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه به پرې ولګول شي. دا په داسې حال چې روانه میاشت امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ته ایران سره معاهده د ماتولو اعلان کړو. نور حال د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د خبرې د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو تیر ورځ د هریټیج فاونډیشن نومې څېړنې ادارې کې د وینا په مهال کړي او ویلي دي ایران دې د افغانستان طالبانو د لبنان حزب الله د فلسطین حماس او د یمن حوثي وسلوالو د ملاتړ نه لاس واخلي. یاد دی وی هم دا میاش د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ایران سره د اټمي معاهده ماتولو اعلان کړو. د ایران سره د کمی نوې معاهده د پاره په شرطونو کې مایک پمپیو وویل دا شامل دي چې ایران باید د اټمي وسلو په تکل کې هلې ځلې د همیش لپاره ختموي. د بیلستیک میزایلو پروګرام نه به لاس په سر کیږي او په منځ ختیځ کې به بې ثباتي رامنځته کوونکې هلې ځلې ودروي. مایک پمپیو خبرداری وکړو که ایران خپل لاره بدله نه کړه نو بې مثاله اقتصادي فشار به پې اچول شي. هغه وویل کله چې دغه هر څه سر ته ورسي نو دا به د تاریخ تر ټولو سختې پابندۍ وي. مایک پمپیو زیاته کړه د تیرو سو کلونو راهیسې د ایران حکومت په منځ ختیځ کې جنګیږي خو زموږ د بندیزونو لګولو وروسته به ایران د خپل اقتصاد د ژوندي ساتلو په جنګ کې اخته شي. د مایک پمپیو د خبرو ته په ځواب کې د ایران صدر حسن روحانی د امریکا دغه دړکې رد کړې دي. هم تیر ورځ د ایران په سرکاري مطبوعاتو خپور کړی شوی بیان کې نوموړي صدر ویلي چې د نړۍ او ایران لپاره دغه فیصلې حق امریکا نه لري. نوموړي زیاته کړې چې د نن ورځې نړۍ دا نه قبلوي چې امریکا ورلا فیصلې وکړي ځکه چې هیوادونه خپله ازادي لري. د صدر ټرمپ انتظامیه د وړاندې څخه ویلي وو چې په ایران به هغه بندیزونه بیا نه پر ځای کوي کوم چې د کال 2015 نیوکلیایي معاهده لاندې لرې کړی شوي وو. څېړونکي وایي ایران به د امریکا د دغه غوښتنو مخالفت وکړي. ټریټا پارسی د نیشنل ایرانیان امریکن کونسل صدر ده وایي د هر لحاظ نه داسې ښکاري چې د دې تګلارې هدف د کامیابۍ پر ځای ناکامي ده. د پمپیو غوښتنې په داسې انداز کې دي چې نوو مذاکراتو امکان پکې رد کړی شوی دی. په ایران اقتصادي بندیزونه د کال 2015 د معاهدې وروسته نرم کړی شوي وو. ایران سره دغه معاهده امریکې، روس، فرانس، برطانیې، چین او جرمني لاسلیک کړی وه. د معاهدې د لاندې ایران د یورینیم جوړولو عمل ودرول دي او د دې خبرې ته راضي شوي دي چې په هیواد کې د یورینیم تیاره برخه دی د هیواد بهر منتقل کړی شي. په دغه بدل کې غربي قوتونو په ایران خپل اقتصادي بندیزونه نرم کړي. صدر ټرمپ د شروع راهیسې د ایران سره شوی معاهده دې مخالفت کوي او وای دا یو ناقصه لوزنامه ده چې د پخوانی صدر باراک اوباما په دور کې لاسلیک شوی ده. صدر ټرمپ وایي د ایران د میزایلو په پروګرام دی هم بندیزونه ولګولی شي. ایران په وار وار ویلي چې اټمي پروګرام یې د وسلو جوړولو لپاره نه دی بلکې د پرمنه مقاصدو لپاره دی. د امریکا برعکس د ایران د معاهده یورپي فریقین د دې حمایت کوي او وایي پر ځای به یې ساتي. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ویلي یورپي هیوادونه د معاهده پر ځای ساتلو لپاره کافي سیاسي کوششونه نه کوي.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او زوچ په نړیوالو سیمه ایز مطبوعاتو کې د نړۍ په حالاتو باندې لیکل شوی دی. د ته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
په ایران د امریکې د تازه بندیزونو له سبب د افغانستان تجارتي منصوبو ته د نقصان رسیدو د خطرو په موضوع د رایټر خبر رسانې ادارې یو تفصیلي رپورت په عالمی اخبارونو کې خور شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې ایران سره د شوی ایټمی لوزنامې نه د رستو کېدو او په ایران د بندیزونو د بیا لګولو د صدر ټرمپ فیصلې نه یوازې د افغانستان د اقتصاد دپاره یو اهمه منصوبه په لویه خطره کې اچولې ده، ولې خپله د امریکې د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ په بابله د امریکایي حکمت عملی یو اهم مقصد هم تالا ترغه کېدو سره مخ کړی دی. رپورٹ لکھی چې په ایران کې د چابهار د سمندر بندر منصوبه د هندوستان په امداد سرته د رسولو عمل روان دی، کومه چې بې سمندر هیواد افغانستان د پاره د لکونو ډالرو د مالیت تجارتي لار ثابتې دی شي او پاکستان باندې د افغانستان تکیه هم ختمې دی شي. د افغانستان د اقتصاد په خپلو خپو د ادرېدو له سببه به د افغانستان د خارجي امداد موتاجي هم ختم شي او د کوکنارو ناوړه کاروبار به پی هم لوی ډزوخوري، کوم چې د طالبانو د آمدن لویه ذریعه ده. رایټر خپل رپورټ کې زیاتوي چې په ایران باندې د بندیزونو د سر دوباره لګولو د صدر ټرمپ د فیصلې تر مخه به هغو مالي ادارو باندې جرمانی لګولی شي چې ایران سره لین دین کوي. په دې د چابهار بندر مستقبل په خطره کې پریوتی دی او بینکونه ورله اوس د مالي امداد ورکولو نه رستو شوي دي. د هندوستان د یو ستر سفارتکار وینا ده چې د صدر ټرمپ فیصلې مونږ د چابهار بندر د استعمالولو په لوزنامو په سر دوباره نظر ثانه کولو مجبور کړی یو. د هندوستان، ایران او افغانستان ترمنځ د تجارت دا اکی یو سودمن لار ده، خو اوس حالات غیر یقینی شوي دي. په دې معامله وایټ هاوس نه د تبصرې کولو د خواستونو وایټ هاوس سه جواب ورنکو. رایټر خپل رپورټ کې زیاتوي چې افغان تاجران په قانوني طریقه د مالی ادارو په ذریعه د تجارتي لین دین نه د مایوسه کېدو وروسته د پیسو ټکو د لیږلو رالیږلو زوړ حواله نظام ته پتلو مجبوره شوي دي، کوم چې خالص د ادبار په بنیاد روان دی. د نیویارک یونیورسټۍ د بین الاقوامي ملګرتیا د مرکز د بارنیټ روبن وینا ده چې د امریکې د ایران پالیسي د امریکې د افغان پالیسۍ پر ضد ده. رایټر د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ړنګولو دپاره د امریکې د حملې اوولس کاله پوره شوي دي، خو افغانستان نن هم د دنیا د ټولو نه زیات نیسمن ملک دی او په خارجي امداد ژوندی دی. د افغانستان چارواکو خپل پوره وس چار شروع کړی دی چې افغان کمپنۍ د امریکې د بندیزونو ځینې آزادې کړي، خو دوی په خپلو دې کوششونو کې لا کامیاب شوي نه دي او د واشنگټن د جواب په انتظار دي. د افغانستان د ایوان تجارت او د صنعت مشر عتیق الله نصرت وایي چې مونږ غیر یقیني حالاتو سره مخ یو، مونږ ته هیڅ معلومات نشته چې سره روان دي، مونږ په انتظار یو چې څه کومه به پیښیږي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د کېدونکو غونډې د کامیابۍ امکان په اړه د شکونو تر څنګ صدر ډانلډ ټرمپ نن د نهې په ورځ په وایټ هاوس کې د سویلي کوریا صدر مون جا ان سره لیدل کتل کوي. تفصیل په د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د شمالي کوریا مشر مون جا ان او د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ با سبا په سپینه ماڼۍ کې د دوه ساعتو په دغه ملاقات کې د صدر ډانلډ ټرمپ او د جنوبي کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنځ را روانه میاشت کېدونکې ملاقات تر څنګ په یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې اترې کوي. د څېړنیزې ادارې ویلسن سنټر کې د کوریایي مرکز مشر جین لی وای امکان دی صدر ټرمپ په دغه ملاقات کې ځینې سختې پوښتنې هم وکړي. دی وایي زه ګڼم چې صدر ټرمپ به د صدر مون نه ځینې سختې پوښتنې کوي، لکه دا چې جنوبی کوریا به په کومو خبرو راضي کېدی شي او بیا د جنوبی کوریا د مشر لخوا په نږدې ورځو کې ورکړی شوی دړکا چې دوی به د 12 جون دغه غونډې نه په شا کېږي. د ځینو چارواکو تر مخه صدر ټرمپ د خپلو سلاکارانو نه دا پوښتنې هم کوي چې آیا هغه د سنگاپور دغه غونډه کې ګډون وکړي او کنه. په واشنگټن کې بیا ځنې چارواکو د نومونو خودلو په شرط په شمالي کوریا تور لګولې چې دوی په شروع کې صدر ټرمپ ته د جنوبي کوریا د مشرانو د اټمي وسلې پرې خودو په اړه ځنې اضافي یا سیوا خبرې کړې دي. دغه خبره بیا ځنې بهرني خلکو هم صدر ټرمپ ته کړې ده. په شمالي کوریا کې د بوسان پوهنتون د پولیټیکل ساينس پروفیسر رابرټ کیلی تر مخه صدر مون کې دیشي صدر ټرمپ ته ځنې داسې خبرې کړې وي چې صدر ټرمپ او د جنوبي کوریا مشر د تیر کال په شان د جنگ دړکو او سختو خبرو نه وساتي. دغه دړکو د وجې د شمالي کوریا خلک ډیر اندېښمن وو. د اسوسییټډ پرس پخوانی بیورو چیف خغللی بیا ګڼي چې صدر مون به دا غواړي چې د یو سالس رول ولوبوي او وښایي چې دا هغه هیواد د واشنگټن ترمنځ په لویه کچه نږدې اړیکې دي. خدای وایي زما په فکر سبانې ملاقات کې به ډېرې سختې خبرې هم وي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د شام حکومت د ګل پورز هغه رپورټونه رد کړی دي چې ګنیدوی د پایتخت دمشق سویلي برخې نه د داعش توندلارو د وستو لپاره د دغه ډلې سره تړون کړی دی. دا په داسې حال چې د ګل پورز د شام پوز اعلان کړی دی چې د یرموک کیمپ او الحجر الاسود سیمو د پورا کنټرول دوی په خپلو لاسو کې اخیستی دی. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زموږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د شام ځواکونو ویلي چې د دمشق کنټرول په مکمله توګه ترلاسه کړی. په شام کې په صورت حال نظر ساتونکي یوې ډلې ویلي دي چې د داعش وسلوالو سرشار دمشق سره نږدې خپله اخیری سیمه پرېښتې ده. د سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس یا په شام کې د انساني حقوقو د څارنې ډلې ویلي د داعش وسلوالو او کورنۍ د پرموک نومي فلسطینی ماجر کیمپ څخه د اتوار یک شنبې په ورځ وتل پیل کړل. د داعش وسلوالو او کورنۍ په بسونو کې د دمشق په مشرق کې صحرا په لور تلل. د شام سرکاري ټلویزیون داسې عکسونه اشکاره کړي چې د شام ځواکونو بیرغونه پورته کړي او همدغه سیمې ته ننوتي. د شام یو فوزي چارواکي وایي چې دا په دمشق کې آخري جګړه وه او وایي چې زه ډېر خوشحاله یم اوس به دمشق ته پخوا په ډول وي، نورې به په کې وینې نه بهیږي. د شام ځواکونو د دمشق د نورو سیمو په ډول په یرموک کې هم هغه ډول سخت عملیات وکړل چې په کې یوایي بریدونه هم شامل وو. د اسوسییټ پریس خبري اداره وایي د شام حکومت او داعش ترمنځ د دمشق په جنوبي برخو کې ډزبندي د تیرو څلیرویشت ګنټو راهیسې پر ځای ده. د شام حکومتي خبري اداره دا خبره رد کړې ده چې د داعش وسلوالو ته د ډزبندي د لوزنامې لاندې د وتلو اجازه ورکړل سوې وه. د صدر بشار الاسد ځواکونو یو میاشت وړاندې د دمشق په جنوبي برخو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل. د 2018 کال وروسته دا وړومبی ځل دی چې حکومت په مکمله توګه په سرشار خپله قبضه پر ځای کړه. په یرموک کې هغه فلسطینیانو ژوند کوي چې په کال 1948 کې د اسرائیل ځا وتلي وو. د داعش ډلې لیاوس هم په شام کې د ګولان هایټس یو کوچنۍ برخه په قبضه کې لري.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویجړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د داعش د مشر د ابوبکر البغدادي په سر د اخوې شوي انعام مالیت 25 ملیون ډالرو ته زیات کړی دی. د ابراهیم اواد ابراهیم علي البدري په نوم هم یادیږي او د داعش یا د دولت اسلامیه ستر مشر دی. د امریکای د ترهګرۍ خلاف په هلو ځلو کې د هر څه نه بالا خبره د امریکای د خاورې او د امریکای د خلکو تحفظ کول دي. لکه څنګه چې امریکای د داعش خلاف فوزي عملیات زیات کړي دي، دغه شانې د داعش د قیادت خلاف د معلوماتو دپاره خپلې زیاتې وسیلې هم په کار راوستې دي. د کال 2014 په جون کې داعش د شام او د عراق په ځینو سیمو قبضه وکړله او دغلته یې د یو اسلامي خلافت او د ځان د خلیفه کېدو اعلان وکړو. د تیرو څو کلونو راسې داعش د جهادي ډلو ځان سره په ملګري کولو کې کامیاب شوی دی. دې نه علاوه په ګډه د دنیا کې ډیر خلک ځان سره ملګري کړي هم دي او ډیر خلک یې امریکا کې ترهګر حملو ته هم جوړ کړي دي. د البغدادي په مشرۍ کې داعش په مشرقي وسطا کې په زرګونو بیګنا خلک وجلی دي. دې نه علاوه د جاپان، برتانیې او د امریکې نه برامد کړي کسان هم وجلی دي. داعش د خپل خلافت نه بهر هم د ترهګر حملو حکم کړی دی. امریکې په کال 2011 کې د خپل انتظامی 11204 نمبر حکم تر مخې د عالمی ترهګر ګرځولی دی. په داعش او القاعده باندې د بندیزونو لګولو په باب له د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل کمیټه هم په د بندیزونو لګولی دي. دغه وخت البغدادي په عراق کې د القاعده مشر و. که چاته د دې سړي په حق له معلومات وینو، د امریکې نږدې سفارتخانی یا کونسلیټ سره یا د www.rewardforjustice.net په ویبپاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل پته رابطه قائمه کی. امریکا د ټولو معلوماتو د پوره پلټنې کولو ضمانت ورکوي او دا چې مخبران به چاته نشي ښودلې. که ضروري شوه نو امریکا د دوی نورو ځایونو ته د بوتلو ته هم تیاره ده. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام لاندې د کال 1940 نه تر اوسه پورې د 1500 ملیونو ډالرو نه زیات رقم په څلور نیمو شلو کسانو ویشلی شوی دی. دې کسانو داسې معلومات ورکړي چې د هغې له ثوابه ترهګر ان په موقع نیولی شوي او عدالتونو ته وړاندې کړی شوي دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.